خبرلالو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنۍ ورسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خپرولو بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنۍ ورسنیو ځینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خپرونې دي له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبریالانو له قوله ویلي چې طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شپایي پیغامونو کې لارښوونه کړې ده چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له ویندویانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. دا سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي بیلي له قوله راغلی دي چې نوموړي وایي د طالبانو دا اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور لپاره یوه ځپونکې هڅه ده. نوموړي زیاتوي چې دا اقدام په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو د جدي هڅو څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب سازمان د دې اقدام د سندستي بندېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. له بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته په سفر تللی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز په یو خبر پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو 9 کسیز پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې کتلی دي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د جلو ناروغانو اجازه ورکول او فنانو ته د ویزې د ورکړې موضوعات شامل وو. د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. حماس ډلې د هغو درېو اسرایلي برمتاو نومونې اعلان کړي چې په پام کې د نن شنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشي شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال یرغمل شوي وو، د اسرایلو له زندانونو څخه له 300 د ډېرو فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطیني وسلوالو ډلو له خوا د درېو اسرایلي برمتاو د نومونو اعلان ښایي چې په غزه کې حساس اوربند پر ځای پرېږدي. له فلسطیني وسلوالو سره د اسرایلو سرتیرو په ګډون 3 تنه یرغمل پاتې دي چې ټولې نارینه دي او ښایي نیمه یې مړه شوې وي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي د جنوري 19 نېټې راهیسې چې په غزه کې اوربند شوی دی تر دې دمه 15 اسیران تبادله کړي دي. په دې ترڅ کې 1 اسرایلي یرغمل او 10 فلسطیني بندیان راخوشي شوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د منځنۍ امریکا کانفرنس په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاته کړی. په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هڅو ورټولو، غلی وانس ویلي اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د اندېښنه د روسیې یا چین له لورې له ګواښونو څخه نه، بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه غواخونه کیږي، یعنی له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه پشا شوی ده. له دې مخکې هم ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې په اروپا کې د بیان ازادۍ محدوده شوې. د جرمني چارواکي وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر جدي کار روان ده چې هلته یې جرمونه ترسره کړي، خو وایي د الوتنو نیټه معلومه نه ده. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یوې ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. تفصیل احمد تکل اورو.
د جرمني حکومت وی افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې جرمونه کړی دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبه په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او 14 کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایت پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د فبروري 23 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب وای دا ویره شته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د منشن پیښه به له شک پرته د ښي اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. ښي اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل همدغه دی چې په جرمني کې په تیر یوه کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اگست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تنه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکېل بلل شوي وو په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډېر زیانمن کړي. جاوید ماموزی په منشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنجشنبې ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپل د افغان په صفت منشن کې تقریبا 13 کاله کې ژوند کوم، په ټوله جرمني کې مې 40 کاله کېږي. نو ډیر زیات واقعا خفه کېږم، خفه په دې ما چې دلته د افغانانو رنګ بدیږي، دلته افغانانو ښه ژوند تیر کړی، دلته ډیر درانه افغانان مونږ لرو، دلته کار یې کړی، د تکلیف یې وستلی، زحمت یې وستلی، اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې دا په متعدد ډول باندې یوه نه ده سویمه پیښه ده چې افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډیره دردونکې ده.
د مونشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي، خو هغه وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچه ویلي راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قونسلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم ورشو په افغانستان کې د هغو متقاعدینو ستونزې په اورو چې دوی ویلي له ستونزو سره مخامخ دي، او که چیرته د دوی تقاعد ورنکړل شي نو دوی به اعتراضونه پیل کړي.
موسی احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او ان د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خونک میخورند چوب دارم نه بدر
د ماشومانو میساړ کیږي نه لرکی لرونه وب نه ډوټي او نه هم پیسې څلور کله کیږي چې طالبانو سپوک تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زور يم خلک را باندې بار هم نه وي، ډیر نا وړه حالت کې اوسې کو
مور بدر کسې بارم سره بادو بر مېری سپید استي.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خانجان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت په خوانی کارکونکو يم. څلور کاله کېږي چې د تقاعد موضوع بيخي سره ده. یو ځل یې خو بيخي ودروله. بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
د افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 نمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 170,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ده له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد د حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وه، خو دا حقوق به ورکول کیدل.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکل اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. لخویندو مهیله را ده چې دوی له خپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق خپل جرأت سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې هر چا سره حق وي لاغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده، حقنه تی واخستل، خپل ای ورکل غي ورونو خپل ای حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري، ثوابونه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. ته ورته خوشی کین زړه یې کړی، خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی. هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضدار ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي، دین ورکول کیږي، قرضدار ایدین اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي، کوم مال چې پاتې کیږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث اګه نه شته دا چې هغه شخص وفات شي کچیر ته شخص وفات شوی نو وس نو موږ هغه ته نشو ویل چې دا مال میراث شو میراث هغه چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چې پات کی هغه ته میراث ویل کی
bale راز دې ته اوس دا میراث په چا باندې ویشل کیږي په لومړی سر کې حقدار څوک ده او هم د سه مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه قرآن کې د تقسیمات راغلي دي یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دي چې میراث کله پاتې کیږي هغه اول به د میراث نه اند د تکفین او د دفن خبر کیږي مصارف ورکول کیږي بالا هغه به اده کم قرضداریانی وسی د چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي او هغه به د وصیت کړي وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې کچته وصیت کړي چې د بال مال مرګ نه د مال دغه ملک نه یا د مال دغه پیسو نه دا پلانیت ورکول شي نو دا به تطبیقیږي بالا هغه که سپات کیږي نو هغه میراث به وارثینو ته چې د نه څوک پاتې دي یعنی میرمن ده یا که سړی مرشه وسی د میرمن ده د اولادونه دي د لورګان دي چې هغه ته زول فروز ویل کیږي په اول قدم کې دا په زول فروز باندې تقسیمیږي بال زول فروز نه په عصبات باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قران کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي کچیر یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په صورت کې میرمن ته یو پر اتو ورکول کیږي یو باقیمانده کچیر ته اولاد نارینه و سینو را باقیمانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مورته هم دغه ټول کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قران کریم په آیاتونو کې د هغه سهمونه ذکر شوی دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد لري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قران کریم کې او شریعت کې راغلی ده
خپلواک سیب افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وی واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې دوی حتی د غسړی خځې ته میراث نه ورکوي دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه دوی څه کولای شي خپل حق څه رقم واخلي
که څوک حق نه ورکوي حق خو نوم د خدای ده حق خو به تیر د میراث حق دا خو د خدای په لخوانه تعین شوی ده اې د حق نور کول یو خو بدای چې په دنیا کې دا یو مسولیت ده او دوی کوي چې محاکمه تلار شي محاکمه لخوانه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي او بله دا ده که چې په دنیا کې یو چا ونشته ونیدله چې د حق واخلي هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي حق که د ښځې حقي که د لور حقي که د مور حقي که د هر چا حق چې اوسي هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي یو خدا بس شو بل بس ده چې حرام کړی ترغه چې هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي که د بل ورورې اوسي نو هغه چې ترغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي دا حرام خوري هغه به که به برکت کړي هغه به یو خوښې دا خپل د دنیا خرابولي یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څنګه هم د خپل حق واخلي
لکه څنګه چې لیدل کیږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځې نظر نه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي یا دا چې خپل خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې ازریږي محکمې ته لاړ سي. څومره به ښیز دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. خو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترس خلکی دي استفاده کوي او د خپل خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم نه، محکمه د حق اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوش چې
تاسو د خپل خبر په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په پایل کې د دې میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیرات او دغه مسائل سول. که چیرې د سی او چاته میراث پات سی چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی، تاسو سره تا ویلې سی له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پات سه او د سی چاته پات سه چې هغه ټول ارڅ یو مطلب موږ تاسو لرو وای مین زرما ټول دما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
چیرته یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار وسی نو اول مکلفیت دا چې د میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمه کې اصول شته دي، په حقوقو کې د اصول شته دي چې سره قم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چېرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومایه. او که نه بیا د همدغه ورثې نه چې هر څونه سهم اخیسته بیا کوی شي چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کېږي. شخړو ته ضرورت نشته، لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي. او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهم شي. نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي، ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، په لسهاو ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي. په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کیږي نه. ولی موږ کیلو په بانډو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا دا ایتا، او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري. نو یوه ځمکه چې ده هغه یو
کودال ده نو دا شان په نظر کې چې نو ونیول شي نو به په هغه صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه اوسي نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب په آخر کې به د میراث په اړه تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کم خلک چې د وارثین دي هغوی د ځن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځه کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل د چې دوه درې ورځې تیرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو. نه مننه.
دران دوستانو دا و دیدی اونه دا اساسی او بشری اقونو خپرونه. پا دی خپرونه که دا میراث پا حق او پا ویشلو بانده خبری وشوید. لمونگ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک. تربیا پرزه که چی است علام مال او ملگره.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او له یوې متفاوته زاویې د ونې د پیښو تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مورسته مرابولم. نن خبرېږي چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر مذهبي مراسم روان دي او 400 میلیونه کسان به ورته راشي. افغانستان کې سږ کال درته د پنبې د حاصلاتو په ډېرېدو هم راپور لرم او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې. پاکستان، روسیا، امریکا، افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري. طالبان وایي تراګر خو موږ ته هم له پاکستانه را روان دي.
په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس دی.
ځوانان ناامیده سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي.
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه. د افغانانو د انتقال سازمانونه او کانګرس ګڼو غړو له ترامپ دغه خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتي چې د افغانانو تر وستلو لړۍ بیا پیل او چټک کړي.
امیدواری شته ده چې د افغانانو سره سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل. افغان لوبډله لاهور ته رسیدلې او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاندوینه شوې چې افغانان سیمی فاینل ته ځي.
چمپیونز ٹرافی کی سمرا غټ ایونٹ نو دا ا عمر غټ تیارې دا ایونٹ د پاره ونه شلو خو دا به یو چې زمونږه لکان ټالنټډ دی او زمونږه لکانو کې ټالنټ شته دی نو چې کله ټالنټ در کی تبنستانه به پرفارمنس برازي خو یو څه شین د افغانستان اگینست کو په دا چمپیونز ٹرافی کی د غزنفر انجری راغلا بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دی اغا په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دی او سپیشل زمونږه میډل چې څنګه دی میډل اورډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی دا لکان لکس لو دی.
از ما له نظر دا افغان کرکټ ملي لوبډله لپاره ډیر زیات خه موقع ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوي ترلاسه کړي او سیمی فاینل ته لاړ شي. که سیمی فاینل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فاینل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره کمخ کیږي وې ګټي.
او په گاوند کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه. څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته یې د غلطه د ژوند ترخې شپې قبول کړي دي.
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیری الته څنګه ژوند په افغانستان کې دلته څنګه موږ حقیقتونه را برسېره کړی دی حقیقت چې څه دی هغه مورغسته دی او تاسو ته وړاندې کوم
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا په بیس باندې جوړ دی نو امید لرم چې تاسو باندې خوخیږي ولې چې مونږ ډیر زیات مهنت کړی
په تصویرونو کې هم ګورئ چې شان خان تلاش زمونږ د هیواد وتلې ستورې په دې برخه کې ډیر زیات زیار وباسي د ډایرکټ چارې او امدارنګ خپل نقشوم لوبي او د حقیر او فقیر بنده لګ لګ د کیمرې په برخه کې اور سره مرسته کوم نو واقعا د هغه څه دي چې زمونږ ټولنه د تاسو ضرورت لري.